نامشال راډیو دا د امحال په پیښور کې د سهار نه او وبخې په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 بجې دي. په دې خبري سات کې زپا امیر ساحل درته هرکلی وایم، او په دې خبري سات کې مو د پاکستان او د سیمې د سیاست په اړه بیلابیل رپورټونه درته راوړي دي، شننی او تبصری هم لرو، او په خبرونه کې یو ځانګړی رپورټ په دې موضوع هم لرو چې په پاکستان کې ولې په عدالتونو کې تر 2 میلیونو زیاتې قضیې د ځنډ او خنډ ښکار دي. خو د خبرونې تر پیل مخکې ورزو فرخوندې اسد ته د خبرونو لپاره.
السلام علیکم. لمړی د خبرنو سټی کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ولی د تحریک لبیک لخوا د فرانس سفیر له پاکستانه د وستلو غوښتنه نه مني. د پاکستان د شخصي سکولونو اتحادیو د وفاقي حکومت یو شان قانوني نصاب پالیسي رد کړې ده، او د سودان پوځي مشر ویلي په واسطه کورنۍ جګړې د مخنیوي په غرض روانونه واک ترلاسه کړ. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر ویلي چې د تربندیز لاندې ډلې تحریک لبیک پاکستان د زیاتره غوښتنو پوره کولو ته ژمن دي، خو د فرانس سفارت بندول او یا فرانسیسي سفیر له ملکه د شړلو شرط ورته د منلو وړ نه دي. شیخ رشید احمد د اکتوبر په 26 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته په خپل وینا کې ویل، د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ په خبرو کې زیاتره پرمختګ شوی او حکومت یې ټولو غوښتنو منلو ته تیار دی، خو په موجوده حالاتو کې د فرانس سفیر له هیواده نشي وستی. دا له هغې وروسته دا چې تحریک لبیک د اکتوبر په 26 نیټه په لاهور کې د خپلو غوښتنو په حق کې د اسلام آباد پر لور لاریون پیل کړی و، چې دا مهال یې زرګونه ملاتړي لا هم د لاهور سره نږدې په مرید کې سیمه کې دي. تحریک لبیک پروسه کال د فرانس په یو مجله کې د اسلام د پیغمبر د خاکو خپرېدو پر ضد احتجاج پیل کړی و. هغه مهال د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون د خاکو خپرېدو دفاع کړې وه او ویلي وو چې له هیڅ چا سره د بیان ازادۍ باندې جوړجاړی نه کوي. د اکتوبر په 26 د وزیر اعظم عمران خان له دفتره په یوه اعلامیه کې لیفټنن جنرال ندیم انجم د پاکستان د استخباراتي ادارې د مشر په توګه اعلان شوی. هغه د لیفټنن جنرال فیض حمید پر ځای راغلی او خپل کار به د نومبر د 6 نیټې څخه پیلوي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې جنرال فیض حمید به د نومبر د 19 نیټې پورې خپل کار جاري ساتي. تر دې وړاندې د پوځ لخوا رسنیو ته ویل شوی وو چې د ISI نوی مشر به د اکتوبر میاشتې خپل کار رسمن پیلوي، خو د وزیر اعظم له دفتره د نوي مشر د نومولو اعلان د ځنډ ښکار شو. د ټول پاکستان د شخصي سکولونو د بیلابیلو اتحادیو مشرانو غوړ پروند اکتوبر په 26 په پیښور پریس کلب کې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د وفاقي حکومت د یو قانوني نصاب پالیسي رد کړې ده. د دغو اتحادیو مشرانو ویلي چې په پاکستان کې یو شان قانوني نصاب نشي چلېدی، نو ځکه یې له منلو انکار کوي. د بلوچستان د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر نظر بړیچ پر دغه وخت مشال ریډیو ته وویل،
پاکستان پرائیویٹ سکول فیڈریشن سے دی اغا دا حکومت دا فیصلہ مسترد کی اغا زکا چی، چونکہ دا نہ نیشنل دی نہ سنگل کریکولم دی، دا یو امتیاز دی، دا مرو دے دا تجربہ گا تاسو دی تعلیمی ادارے مو کوئی خپل سیاسی لوبی چی دی اغا با پارلیمنٹ کے کوئی دی ایجوکیشن سره مو کوئی.
له بلوچستان، اسلام آباد او ځینو نورو سیمو نه پیښور ته ورغلو د شخصي سکولونو د اتحادیو مشرانو په خپلو خبرو کې ویل چې د تعلیمي کال په نیمایي کې د حکومت لخوا داسې فیصله مخې ته راتللو سره به تعلیم ته زیان ورسي. د شخصي سکولونو د اتحادیو د پرونیو خبرو په ځواب کې حکومت سنې دی ویلي، خو د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود تېره میاشت ویلي بو چې په مرحله وار توګه به په ټول هیواد کې یو قانوني نصاب نافذوي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د سودان د کودتا مشر جنرال عبدالفتاح برهان ویلي په واسطه کورنۍ جګړې د مخنیوي په غرض روانونه واک ترلاسه کړ. بلخوا په سودان کې د پوځي کودتا خلاف نن پر دویم ورځ هم د خلکو لخوا مظاهره روانه دي. د اکتوبر په 26 برهان په یو خبری کانفرنس کې وویل چې وزیر اعظم عبدالله همدوکی هم د هغه د امنیت ساتلو لپاره چې نیول او څنګه روان شخړې او ټولې خطرې ختم شي هغه به کور ته ستون شي. خو له دغه وروسته رپورټونه ورکل شول چې همدو قومیرمن یې بیرته کور ته تللی دي او د هغه کور دا وخت تر سخت امنیت لاندې دی. جنرال برهان ویل ملکی حکومت ختم شوی، سیاسي مشران نیول شوی دي او د اکتوبر په 15 له هغه وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړي چې سیاسي ډلو ولست امنیتي قواو خلاف هڅو. او بل خبردار شي، د اکتوبر په 26 په شارجه کې پاکستان له نیوزیلند نه د نړیوال شلوور جام خپل دویم لوبه وګټله. نیوزیلند لومړی بیټنګ وکړ او د اتو لوبغاړو په تاوان یې 144 رنزونه جوړ کړ، چې په ځواب کې کې پاکستان د 15 لوبغاړو په اوټ کېدو سره دغه هدف ترلاسه کړ او میچ یې وګټل. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
مشال رادیو ته وګی است خبرونه مو ل مشال رادیو واوریدل. ویان د وفر خوندا صد په دې غړې کې کرا سر پاتې شي. نو ځنې رپورټونه دادی د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي د تحریک لبیک ډلې نورې غوښتنې مني، خو په یو مجله کې د اسلام د پیغمبر د خاکو خپرېدو په غبرګون کې د فرانسې سفیر له هیواده نشي شړلی. په دې اړه باندې تفصیل راته له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال په ژوندۍ بڼه راکوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د یو فرمان په خپرولو جنرال ندیم انجم د استخباراتي ادارې ISI د نوي مشر په توګه ټاکل دي. شنون کې وايي په دې بهیر کې د ځان لامل د حکومت او اسټابلیشمنت ترمنځ اختلاف.
عمران خان چې کوم کوششونه در جمهوری ادارو مضبوطوالی لپاره دا صرف او صرف هغه د خپل ځان او د خپل پارتي مفادات لپاره کوي.
د پاکستان شخصي سکولونو ټولنې وایي د وفاقي حکومت له لوري د ټول هیواد پر کچ د یو تعلیمي نصاب نفاذ نه مني.
سنگل نیشنل کریکولم چې کوم دی دا نه سنگل دی نه نیشنل دی، ولی دا دینی مدارس دی او نده منل ہے اسکری سکولونا دا نده منل ہے او نیم سرکاری تعلیمی دار او نمانی.
لدی علاوه په خبرونه کې په پاکستان کې د خوړو د بایو وړوالی په اړه باندې هم درته معلومات درکو. او وا بوري چې په کندار کې د انارو سوداګر د سپین بولدک د لارې تړل کې دوه وجې لکومو مشکلاتو سره مخامخ دي.
سپین بولدک لار چې پر موږ بند سوی د موږ سوداګر یې ټول راستي کړل او د ته د سوداګرو د باغوالاو په مابین کې و جنجالونه راغلي دي.
ځانګړي فیچر رپورټونه هم لرو له مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ترازو او لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید ویلی دی چې د تحریک لبیک ډلې له مشرانو سره د هغوی د احتجاجي ناستې پر ختمولو خبرې روانې دي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویل چې حکومت د هغې ناقانونه ډلې ټولو غوښتنو منلو ته تیار دی، خو د فرانسې په یوه مجله کې د اسلام د پیغمبر د خاکو خپرولو پر سر یې سفیر له هیواده نشي شړلی. رشید وویل د فرانسې سفیر شړلو یا د سفارت تړلو پریکړه به له اروپایي ټولنې سره د پاکستان اړیکې خراب کړي او دا کار نشي کولای. د تحریک لبیک ډلې سلګونه پلویان له تیرې جمعې راهیسې په احتجاج دي او له حکومت غواړي چې تیر کال په موافقه کې کړې ژمنه عملي کړي. حکومت له هغې ډلې سره په موافقه کې ژمنه کړې وه چې په پارلمان کې د قانون د جوړولو له لارې به د فرانسې سفیر له هیواده باسي. تیر کال د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون په اسلامي هیوادونو کې د خاکو خپرېدو پر وړاندې تر احتجاجونو وروسته ویلي ول چې د بیان ازادۍ پر سر له هیچا سره جوړ جاړی نشي کولای. دا په روان کال کې دویم ځل دی چې تحریک لبیک ډله لارو کوڅو ته وتلې ده او احتجاج کوي. په دې اړه د تفصیل لپاره د مشال راډیو خبریال گوهر مسید را سره د ټلیفون په کرخه دی. گوهر، که لومړی راته دا ووایې چې شیخ رشید پرون په خبري غونډه کې همدا خبرې وکړې، دا ما چې کومې اوس وکړې.
بالکل، د کورونا چارو وزیر شیخ رشید دغه خبرې وکړلې او د زیاته کړله چې کچرته د کالدم تحریک لبیک مطالبات کې دا یو مطالبه ومنل شي چې د فرانسې سفیر به د ملک نه وشړل شي، نو په دې وجه باندې به د پاکستان 22 کروڑه.
گوهر
او د سره سره با چې کوم
حکومت گوهر تاسو د 22 کروڑه کې دلته تاسو आवाज قطع شو لګي بیا راته وای چې پوش
دا شیخ رشید دا خبره وکړه چې کله کومګه دې باندې عمل شروع کو فرانسیسی سفیر وباسو، نو 22 کروڑه پاکستانیان او موجوده حکومت ته ډېر سخت مشکلات تراشي. په دې وجه باندې دا یو مطالبه د منلې قابلیت نه ده. نور چې کوم د تحریک لبیک مطالبات دي هغه مونږ ورسره منو او زمونږ د پاره د منل د پاره آسان دي، خو د یو مطالبه چې دا زمونږ د پاره د منلو په حواله سره ډېره زیاته مشکل ده.
صحیح. او گوهر لک ساتمخ کی چې ما او تاسو خبرې کولې نو تاسو رته ویل چې د شیخ رشید دغه څرګندونه په خبرګون کې د پاکستان ځنی عالمانو هم څرګندونه کړې دي او خبرګونی خودل دي یو رد عمل خودل دي، هغه یې څه ویل دي؟
دا بالکل یو تنظیم دی، علماء و مشایخ ورتوی اغوی پرون یو غونډه شوی دا او پاغی کې دوی یو مشترکه اعلامیه جاری کړی دا چې پاغی کې دوی دا خبره کړی دا چې په دې کې مفتی منیب الرحمن چې کوم پخوانی د روی تلال کمیټۍ چیرمین وو هغه شامل وو، پیر بګاړه او نور دې علماء پکې شامل وو، هغې دا اعلامیه جاری کړی دا چې کوم د تحریک لبیک سره پخوانی معاهده شوی دي په هغه معاهده باندې به عمل کیږي. دوی ټاکونه ولګول په موجوده مذهبي وزیر نور الحق قادری او په د کورنو چارو وزیر شیخ رشید باندې، او دا مطالبه هم په خپل اعلامیه کې کړې ده چې دوی دا مستفی شي او حکومت ته پکار ده چې دوی د حکومت نه لری کی، ځکه چې دوی د دروغو په بنیاد باندې ٹی ایل پی سارا مذاکرات کڑی دی خو پاغی باندے عمل نہ کوی. دوی دا هم غختن وکړلا چې کم د کوټا فارموله په تحت باندې لکه څنګه په کوټا کې شهدا تا دوی مراعات ور کړیو پاغی بنیاد باندې د تحریک لبیک چې کم زخمیان دي او کم مړي
تاسو د کوټې ذکر کاوه کډ پدې کې لګ سیاق او سباق ورکونو داسې راتلې شي چې په کوټه کې هغه اهل تشیع هزارګانو باندې چې حمله شوې نو بیا حکومت ورته مرات ورکړي وغه مرات سو
اغه کې دا چې کوم واقعې شوی و په کوټه کې نو اغه خپل مړی او جنازې پر وډونو باندې یخه وي او دا مطالبه کړي و چې یو خدای د دوی دا چې کوم قتل کیږي دغه د هم منشي او دغه خبره دا کړي و چې کوم د مړشوي خلک دي دغه کوروالو ته اغه خپل پردو ته دا د اغه موضوع ورکړي شي. په هغه سلسله کې دوی دا هم مطالبه کړي و چې سومنه پورې وزیر اعظم عمران خان دوی ته ناراضي دونه
او دا تحریک لبیک ذکر چې تاسو کوي دوی چې دا غوښتنه کوي د مراعات او د پیسو او د تاوان دوی هغه لاهور ماډل ټاون پیخي خلک چې وژل شوی و داغو د پاره دا غوښتنه کوي.
دوی دا غوښتنه د تحریک لبیک چې کم تیر کال یو په دغه شانتې
مظاهره واغې کې کسان وژل شوی صحیح دی
او دا اوس کې هم دوی دا وایي چې د دوی څخه کسان مړه شوی.
ښه ګوهر که په ډېره لنډه توګه راته ووایي اوس څه صورتحال دی؟ دوی اوس هم هملته مرید کې سره ناست دي او احتجاج ته یې دوام ورکړی دی او څومره خلک بی
اوس؟ نن سحر تازه تازه خبر د درنې د طرف نه د دوی د مشرانو د طرف نه کارکونانو ته چې کوم جاری کړی شوی هدایت دی هغه دا دی چې دوی د اسلام آباد د طرف ته حرکت تیاری شروع کړی ده، ځکه چې دوی وایي چې د حکومت سره د دوی مذاکرات ورځ چې وا هغه پرون وا خو نن هم دوی تر اوسه پورې انتظار وکړو د دوی مطالبات و نه منل شول. د اسلام آباد د تیاری د پاره دوی اعلانونه په خپل کارکونانو باندې غږونه کړي دي چې تاسو تیاری کوئ مونږ بنن اسلام آباد طرف ته واپس راوځو. تر اوسه پورې دوی راوتلی لا روان شوی نه دي، خدا اعلانونه کیږي د دوی کارکونانو د پاره چې تاسو خپل تیاری ونیسئ، مونږ چې کوم اعلان د اسلام آباد د طرف ته د تیرې جمعې په ورځ کړیو مونږ به نن روانېږو د اسلام آباد د پاره.
صحیح دی. او که په لنډه توګه دا هم راته ووایي چې تحریک لبیک پاکستان سره حکومت موافقه هم کړې وه کنه چې قانون به جوړې د پارلمان له لارې او بیا به د فرانسې سفیر وباسي له هیواده؟
جی بالکل. په دې حواله سره چې کوم په دې نه مخکې مذاکرات شوي و د ټی ایل پی او د حکومت په منځ په هغه کې حکومت دا ورته ویلو چې د فرانسیسي سفیر حواله سره به مونږ یو قانوني بل جوړو هغه په پارلیمنت کې پیش کوو، خو چونکه پرون چې کله د کورونو چارو وزیر شیخ رشید دا خبره وکړله چې د فرانسیسي سفیر وستل زمونږ د پاره ډیر نقصان دي، نو هغه کې دا هم ویل چې مونږ به په دې باندې پارلیمان ته کدا سي زراوړو نو د دې په وجه باندې به په ټوله دنیا کې په ټوله نړۍ کې زمونږه غپ جوړ شي او خلک
پر پورې خان. ډیر مننه، خوشاله اوسې آباد اوسې ګوهر مسید را سره د ټلیفون په کرخه اوریدونکو. تاسو ته معلومه ده چې د جمعې له ورځې راهیسې تحریک لبیک پاکستان سلګونه پلویان چې دی هغوی د شیخوپورې په مرکز کې د پنجاب یو ښار دی، د هغې په مرکز کې یا په مرکزي ښار مریدکی کې ناست دي، احتجاجي ناسته کوي او ګواښ یې کړی دی چې اسلام آباد پر لوري به ورځي. د پاکستان حکومت ورسره مذاکرات کړي دي او د پاکستان حکومت وایي چې د دوی غوښتنې مني، البته د فرانسې سفیر یا له فرانسې سره ډیپلوماټیک کړي کې نشي پرې کولای. دوی ځکه په احتجاج دي چې تیر کال د فرانسې په یو تنزیه مجله کې د اسلام د پیغمبر خاکی خپرې شوې وي، د هغې خلاف په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې مظاهرې وشوې. په پاکستان کې هم تحریک لبیک ډلې مظاهره کړې وه او بیا یې د احتجاجي ناستې په پایله کې حکومت ورسره موافقه کړې وه چې د فرانسې سفیر د ایستلو لپاره به قانون جوړوي، خو اوس د حکومت ورته ویلي چې دا قانون نشي جوړولی او د فرانسې سره تعلقات نشي کټ کولای ځکه چې د هیوادونو خپل ډیپلوماټیک اړیکې وي او تعلقات وي. نو ګوهر مسجد په دې اړه باندې راته معلومات راکول.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هیواد د استخباراتي ادارې مشرۍ لپاره د جنرال نوید انجم نوم منظور کړی دی. پرون د وزیر اعظم له دفتره په خپور بیان کې راغلی چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د اکتوبر پر شپږمه په یو لیک کې عمران خان ته د بیلابیل نومونو وړاندیز کړی او ورڅخه د منظورۍ غوښتنه کړې وه، خو دا بهیر له خورا اوږدې مودې راهیسې ځنډېدلی. رپورټونه وایي د دې ځنډ یو لامل دا و چې وزیر اعظم عمران خان د آی اس آی د اوسني مشر جنرال فیض حمید پر ځای ساتل غوښتل. د وزیر اعظم له دفتره په خپور بیان کې راغلی چې جنرال انجم به د نومبر پر دویمه د آی اس آی د مشر په توګه دنده سنبالوي. د مشال راډیو خبریال مجید بابر د سیاسي چارو له شنونکي او خبریال شمیم شاهد سره خبرې کړې دي او ورڅخه پوښتلي چې په دې بهیر کې د ځنډ لامل د حکومت او پوځي ادارې ترمنځ اختلافات ول او که څنګه؟
بالکل داسې ہو چې اختلافات خو وو. او بله خبر دا ده چې په حقیقت کې دام دی چې د صدر اعظم نه چې کوم دی نو ټول اولس د هغه د پالیسو نه هغه پخپله مطمئن نه دی او خلک هم ډېر زیات مشکلاتو کې دي، ځکه چې ګرانی ده، بېروزګاري ده، نو په دې وجه مطلب خلک مطمئن نه دي او په ملک کې ډېر زیات معاشي بحران دی.
تاسو دا ګڼئ چې یاره پوس کوم د اکتوبر په شپږمه کوم نوټیفیکیشن کړی او د چا چا نومونه د کوم حکومت سوکو د پاره غوره کړی او هغه هماغه ځای باندې پاتې شو، د دې نه دا ګڼل کېږي چې یاره په پاکستان کې د جمهوري حکومتونو یا د جمهوري منتخب شوو مشرانو خبرې یا د غوی اختلاف ارزښت نه لري او پوزي مشرتابه یا پوزي اسټابلیشمنت برلاسه دي؟
بالکل همداسره مطلب چې تاسو وګورئ تاسو دې خبر نه، بلکې ډېر په خوانه یو لږ وخت کې چې کوششونه جوسف کړو یا داسې نواز شریف کړو یا آصف علي زرداری کړو چې دغه دباو نظام خلاص په بدقسمتۍ نه هغه ته نقصان هم ملو شو هغه کامیاب هم نه شو.
شمشید صاحب، لکه څنګه چې موجوده حکومت په بیا بیا دا تورونه رد کړی دي چې دوی د پوزي اسټابلیشمنت د دې تر شا دي، خو آیا تاسو ګڼئ چې د دوی دا موجوده اقدام په اوس سره اختلاف دا غوی په نوټیفیکیشن اختلاف تاسو ګڼئ چې دا د جمهوري ادارو یا د جمهوري منتخب شوو مشرانو د پیاوړتیا پر مخ هم یو هڅه وه؟
عمران خان چې کوم کوششونه دار جمهوري ادارو مضبوطوالي د پارنو دا صرف او صرف هغه د خپل ځان او د خپل پارټۍ د خپل ګوند مفاداتو لپاره کاوه چې دوی په ذریعه باندې هغه چې کوم په اپوزیشن باندې تیر دریو کالو کې په دباو کې ساتلی دی، دغه مقصد دا زما دا خلک چې که چېرې دا سوي نو په کار دا و چې هغه دو سیاسي مشرانو سیاسي جماعتونو په اعتماد کې اخیستی وي او د هغې نه وروسته یې څه فیصله کړې وه نو هغه به مضبوط وو.
شیو شاهد صاحب، یوه دا خبره کېده چې عمران خان جنرال فیض حمید ځکه په دې موجوده د ایس آی په څوکۍ غواړي چې په افغانستان کې حالات کوم دي او هغه پالیسو ته دوام ورکول غواړي چې کومې روانې دي. تاسو د نوی آی ایس آی د مشر ټاکلو سره به چې کومې پالیسۍ پر ځای وي هغه کې څه بدلون راشي؟
نه، زما لازم چې زه دغه سره اتفاق نه کوم. د پاکستان د استخباراتو یا د استخباراتي ادارو چې کوم پالیسۍ ده نو هغه کې بدلون ډېر مشکل راځي. هغه دا ډېر وخت وړاندې نه جوړ کړی او هغه چې کوم ورته وایي چې هغه ستراتیژي ډېپتو زیارت په وختو کې حمید ګل چې جوړ کړو نو ما شان دوام لري. نظام اندازه د دې سره اتفاق نه کوم چې د پریزمی پتلو یا د بل پر اټلو باندې به دا پالیسی بدل شي.
له شنونکي او خبریال شمیم شاهد سره مو په پاکستان کې د آی اس آی یا د استخباراتي ادارې د نوي مشر د ټاکلو پر موضوع د مجید بابر مرکه اورېده.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان د شماریاتو وفاقي داروي په هغه هیواد کې د تیرو درو کلونو پرتلا وسته خوراکي شیانو بای خورا زیات لوړ شوی دی. رپورټونه وایي په تیرو درو کلونو کې ګرانې په پاکستان کې د تیرو اویا کلونو ریکارډ مات کړی دی. د بیورو آف سټټیسټکس په وینا په دغه موده کې د خوراکي تیلو او غوړیو په بایو کې تر ټولو زیات یعنی 108% زیاتوالی راغلی دی. بلخو عام ولسوایي ګرانۍ له مالی مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومتي مشران هم مني چې په هغه هیواد کې ګرانۍ زیاته شوې خو وايي حکومت هڅه کوي چې د خوراکي شیانو بای کنټرول کړي. تفصیل له فرخوندې اسد اورو چې د پیښور د یو دکاندار په خبرو پیلېږي.
دا په پیښور کې د خوراکي توکو یو دکاندار احمد دی چې وایي یوازې د اکتوبر په میاشت کې د خوراکي شیانو په بیو کې 100 وارې زیاتوالی راغلی دی. د پاکستان د شماریاتو ادارې یا فیډرل بیورو آف سټټیسټکس د خوراکي توکو وروستي نرخونه ښایي چې په هغه هیواد کې د 2013 کال د اکتوبر میاشتې نه تر د 2020 کال د اکتوبر میاشت په دې دریو کلونو کې د خوراکي توکو بیې دوه چنده او د ځینو لاته هم لوړې شوې دي. د مومند زلې سید خان چې د یو شخصي سکول استاد دی وايي په تنخواه کې گزاره ګرانه شوې ده نو ځکه اوس له سکول وروسته ریکشا چلوي. بلخوا د پاکستان د شماریاتو وفاقي ادارې د اکتوبر میاشتې د خوراکي توکو د نرخونو د وروستۍ سروې تر مخه تر ټولو زیات 108% د غوړو او خوراکي تیلو په بیو کې زیاتوالی راغلی. دا شان په تیرو درو کلونو کې د چینو په بیو کې 83% د مختلفو دالونو قیمتونه له 80% تر د 85% پورې زیات شوي دي. د 100 کیلو د وړو د یوې بوجۍ بیا 250% ګرانه شوي ده. د مومند زلې یو دیاړی مار شاهد افضل چې 15 بچې دي مشال ریډیو ته وایي د ورځې خوشا 200 روپۍ ګټي خو په دغه پیسو کې د کور خرچا په ګرانا پوره کوي.
یاره جی والله کبه مې پدې گزاره کیږي توغلا پسوار لسته ور روپیا ده د غړو پنجه په ول لسنین کور روپیا ده او بزغه یو شپګټه ورځ یو فل شپګټه نه کیو کینګل لسم اورز مې ده چې تروړی راوړو نه پته ما
سیړون کې وای پاکستان یو زرعي هیواد دی خو په تیرو درو کلونو کې حالت د خوراکي توکو بای ل دوه چنده زیات هلوړی شوې دي. د اقتصادي چارو یو کارپو مهتاب هیدر یې د وجوهاتو په اړه مشال ریډیو ته وای
پاکستان اگریکلچر من تھا لیکن ہم
پاکستان یو زری حیوات دے عموم د خوراکی شیانو د برآمدولو پر ځای درآمدو یو خدا لوی وجہ دا دوی مدا چې کله مونږ د آی ایم ایف پروگرام ته لاړو نو مونږ خپل کرنسی ل ضرورت زیاته کم کړه. یعنی د دې حکومت په پیل کې یو ډالر 140 روپے وو او اوس 103 او ته ورسید چې ګران سیزونه ل بهرا درآمدو نو به به زیات وی. په تیرو درو کلونو کې د خلکو د اقتصادي ودی او ستن شره د دوه تر 2.1 نو د خلکو ګټه نه ده سیوا شوی او ګرانی سیوا کیږي چې لدی سره د خلکو د اخیستو توان ډیر خراب شوی دی.
په پاکستان کې په دې وروستیو کې له هغه وروسته د یو شمیر خوراکي او غیر خوراکي شیانو بیې لوړې شوې چې کله وفاقي حکومت د اکتوبر په 14 د ډیزل په یو لیټر نرخ کې سبان دي 2 روپے د پېټرول په نرخ کې سبان دي 10 روپے او د بجلی په یو یونټ کې سبان دي 1 روپے اضافه وکړه. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلی غړي ناصر خان موسازی د اکتوبر په 16 له مشال لډیو سره په خبرو کې دا مني چې د دوی په حکومت کې ګرانی زیاته شوې ده خو وايي حکومت یې هڅه کوي چې د خوراکي توکو بیې راکمې کړي.
کووید د وژنا په ټول دنیا کې د خلکو جی ڈی پی گروت ورزیدلې دي. ډیمانډ ان سپلای کې فرق راغلی ده. هغه د وژنا انټرنیشنلی که تاسو وګورې د ګروډ آیل چې کم کال مخکې تاسو وګورئ نو $37-40 پورې اویلیبل وو انټرنیشنلی. اوس نن سبا چې کوم اویلیبل دی هغه 85+ اویلیبل دی 80+ اویلیبل دی. ڈیفینیٹلی گورنمنٹ چونکہ زما ایشی لحاظ دومره کمزور دی هغه د گورنمنٹ هغه ابزارب کولی نشي هغه سبسیڈیز ورکی سبسیڈائز شي هغه او پاس آن نه کی چونکہ زمونږ معیشت بیمار معیشت دی کمزور معیشت دی هغه د وجه نه سه انٹرنیشنل دی پرچیز کوو ما پاس آن کی خلکو ته یقیناً زما په خیال په زمونږ ریجن کې زمونږ د انفلیشن ریټ د ټولو نه زیات دی کې هیڅ شک نشته. په دې کې هم څه شک نشته چې زمونږ د خلکو انکم سورس هغه نشته دی دې چیز کې بالکل زمونږ حکومت
بل خوا د پاکستان جمهوری تحریک په نوم د وفاقي حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد هم په هیواد کې د رواني ګرانۍ خلاف احتجاجونه پیل کړي دي. د دې په خبره په پاکستان کې ګرانۍ او بیروزګاری تر بل هر وخت زیاته شوې ده.
د فرخوندی اسد رپورت مو ورته د پاکستان د شخصي سکولونو بیلابیلو ټولنو د وفاقي حکومت له لوري د یو ډول تعلیمي نصاب پر جوړولو نیوکه کړې ده. دوی پرون په پیښور کې خبري غونډه وکړه چې ورته د ټول پاکستان د شخصي سکولونو د تنظیمونو مشران ورغلي ول. د تعلیمي چارو وفاقي وزیر شفقت محمود وای په پړاوونو کې په ګرد هیواد کې یو ډول تعلیمي نصاب عملي کوي. غلام غوث له پیښوره
بلوچستان صوبې نه دې خبری کانفرنس ته راغلی د یادی صوبې د شخصي سکولونو د ادارې مشر نظر بړیچ مشال ریډیو ته وایي یو ډول تعلیمي نصاب د پوز د انتظام لاندې په سکولونو او دینی سکولونو او مدرسو کې نه دی عملي کړی شوی او حکومت یوازې په سرکاري سکولونو او د لاندې درجې په شخصي سکولونو کې دا ناپیس کول غواړي.
پاکستان ټول انسټیټیوشنز په پېښور کې راجمع شوی او د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا چې کوم سنگل نېشنل کریکولم د کوم فیصله کړی دا بلوچستان نه بلکې آل پاکستان پرایویټ سکول فیډریشن سره دی هغه د حکومت فیصله مسترد کی هغه ځکه چې چونکی دا نه نېشنل دی نه سنگل کریکولم دی دا یو امتیاز دی دا نه په دینی مدارس یا کوم اکرا سکول سیستم دی نه پر هغه باندې لاګو دی نه په عسکری سکول باندې لاګو دی او نه وفاق المدارس کوم ادارې دي کوم د کی څه غیب نه پر هغه لاګو دی او دا صرف پاتې دی غریب وړو سکولانو پرایویټ او سرکاري سکولانو ته موږ دغه تجربه غا تاسو دې تعلیمي ادارې مو کوئی خپل سیاسي لوبي چي دی هغه په پارلیمنت کې کوئی د ایجوکیشن سره مو کوئی
د پرایویټ سکولونو د تنظیم یو بل مشر جان بادر خان وایي چې د تعلیمي کال په نیمایي کې وفاقي حکومت د یو شان تعلیمي نصاب د عملي کولو اعلان وکړو نو په دې وجه په سکولونو کې په سمدستي توګه دوی دا نشي عملي کولی.
د دې امپلیمنټیشن امپاسیبل دی. مارچ کې به زموږ امتحانونه کېده بس ټیک ټاک سیستم روانو اوس د مارچ سپتمبر ته تبوزه سپتمبر نه اکتوبر دوی مغټه خبردار چې کریکولم خو هغه وی چې هغه په هر دکان او په هر مارکیټ کې اویلیبل کتاب وي کنه تا مال کتاب کله را کړی دی.
د یو رنگ تعلیمي نصاب په لړ کې د شخصي سکولونو د تنظیمونو د دې تازه نیوکو په جواب کې حکومتي چارواکو سندي ویلي خو تر دې وړاندې د تعلیم او وفاقي وزیر شفقت محمود تیره میاشت په اسلام آباد کې د یو شان نصاب د پیل کولو دستوري پر مهال ویلي وو چې یو شان تعلیمي نصاب به په سمدستي توګه نه بلکې په مرحله وار توګه ناپیس کوي او ټولو تعلیمي ادارو باندې به دا منل لازم وي.
دینی مدارس هون چاہے وہ سرکاری سکول هون چاہے وہ
که دینی مدرسې دي او که سرکاري او غیر سرکاري سکولونه په ټولو کې به اوس یو رقم نصاب وي او سرنګ چې ماشومان د پنځم نه د شپږم اووم اتم او لسم یو لسم ټولګیو په لور ځي نو د نوي نصاب مطابق به امتحانونه هم شروع کیږي.
تو جو نئے نصاب کے مطابق امتحانات ہیں وہ شروع ہو جائیں گے.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي کونسل په نوم د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر نظر حسین وایي په کار ده د یو رنگ تعلیمي نصاب د جوړولو په اړه حکومت د وړاندې نه د ټولو تعلیمي ادارو د شورا سره مشاورت کړی وو.
اسه سنگل نېشنل کریکولم چې کوم دی دا نه سنگل دی نه نېشنل دی ولې دا وفاقي مدارس چې کوم تحت دینی مدارس دا نه د منل ہے عسکری سکولونه دا نه د منل ہے او نور چې کوم د نیم سرکاري تعلیمي ادارو نه منی پچا باندې دا نافذ کړي مونږ دا وایي چې مونږ سره کې نه او این ای سی سره کې نه پیما سره کې نه فیډریشن سره کې نه ټول چې کوم پاکستان انشاءالله بیا به
د یو رنگ تعلیمي نصاب په لړ کې د سند صوبایي حکومت د دې د منلو نه انکار کړی وو او په سند صوبه کې د پاکستان پیپلز ګوند حکومت ویلی وو چې د اتلسم بدلون وروسته د تعلیم محکمه په عیني توګه صوبو ته حواله کړې شوې ده او هر صوبه په نصاب جوړولو کې خپلواک ده او د تعلیمی نصاب په اړه د وفاقي حکومت فیصله غیر عینی ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
غلام غوث له رپورټ سره په پېښور کې 12 نیمې په کابل کې 12 بجې شوې. فرخنده اسد د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر ویلي چې د تربندیز لاندې ډلې تحریک لبیک پاکستان د زیاتره غوښتنو پوره کولو ته ژمن دي، خو د فرانس سفارت بندول او یا فرانسیسي سفیر له ملکه د شړلو شرط ورته د منلو وړ نه دي. شیخ رشید احمد د اکتوبر پر 26 په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته په خپله وینا کې ویل د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ په خبرو کې زیاتره پرمختګ شوی دی. د تحریک لبیک احتجاج دا وخت پنجاب په مرید کې سیمه کې روان دی. د اکتوبر پر 26 د وزیر اعظم عمران خان له دفتره په یو اعلامیه کې لیفټنټ جنرل ندیم انجم د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د مشر په توګه اعلان شوی. هغه د لیفټنټ جنرال فیض حمید پر ځای راغلی. خپل کار به د نومبر د 6 نیټې څخه پیلوي. د ټول پاکستان د شخصي سکولونو د بیرابیلو اتحادیو مشرانو غوړو پرون د اکتوبر په 26 په پېښور پریس کلب کې د پاکستان د تحریک انصاف وفاقي حکومت ته یو قانوني نصاب پالیسي رد کړې ده. د دغو اتحادیو مشرانو ویلي چې په پاکستان کې یو شان قانوني نصاب نشي چلی دی، نو ځکه یې له منلو انکار کوي. د شخصي سکولونو د اتحادیو د پرونیو خبرو په ځواب کې حکومت څه نه دي ویلي، خو د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود تېره میاشت ویلي وو چې په مرحله واره توګه به په ټول هیواد کې یو شان قانوني نصاب نافذوي. د سودان د کودتا مشر جنرال عبدالفتاح برهان ویلي په واسطه کورنۍ جګړې د مخنیوي په غرض روانه اونۍ واک ترلاسه کړ. بلخوا په سودان کې د پوځي کودتا خلاف نن پر دویم ورځ هم د خلکو لخوا مظاهرې روانې دي. د اکتوبر په 26 برهان په خبری کانفرنس کې ویل چې وزیر اعظم عبدالله حمدوک یې هم د هغه د امنیت ساتلو له وشي نیولې او څنګه چې شخړې او ټولې خطرې ختم شي هغه به کور ته ستون شي. او د اکتوبر په 26 په شارجه کې پاکستان له نیوزیلند د نړیوال شلو رجام خپل دویم لوبه وګټله. نیوزیلند لومړی بیټنګ وکړ او د اتو لوبغاړو په تاوان یو سلسله جوړ کړ چې په ځواب کې پاکستان د 15 لوبغاړو په اوټ کېدو سره دغه هدف ترلاسه کړ. ټاکل شوی دا چې د راتلونکي جمعې په ورځ د پاکستان او افغانستان ترمنځ لوبه.
خبرونه مله بشال رادیو واوریدل. ویان دوا فرخنده اسد او وس هم ورجو کندار ته. د کندار د تازه میوه سوداګرو ویلي دي چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ د لارې تړل کېدو له وجې میوه خرابېږي او که حالت همداسې دوام وکړي نو سوداګر او باغوانان به لا درانه مالی زیانونه وګالي. د کندار د انارو باغونو مالکان وایي میوه یې د خرابېدو په حال کې ده. دوی له طالب چارواکو غواړي چې د تازه میوو د فصل تر خلاصېدو پورې د سپین بولدک لار د سوداګرو پر مخ پرانیزي. تفصیل په دې رپورټ کې.
باغ لرونکي وایي د سپین بولدک او چمن ترمنځ د لارې تړل د دې لامل سوي چې د کندهار انار په باغونو کې خصاصي. حاجي پیدا محمد اکاچی د ارغنداب ولسوالۍ د شینانو په کلي کې باغ لري. وایي انار صادراتو ته چمتو دي، خو د لارې د تړل کېدو له امله د انارو یوه برخه خصاصوي او که لاره نوره هم تړلې وي په نږدې ورځو کې به یې ټول انار خراب سي او درانه مالي زیانونه به ورته واوړي.
ټول راستګي کړل او دته د سوداګرو د باغوالاو په مابینځ کې و جنجالونه راغلي دي چې سبب نه باره څوک په دغه دا ورسېدل شي نه به بډې و ماکت یا بل وای ما تاوان کړی دي. اغم د خدای غریب دي، دام د خدای غریبان.
د سپین بولدک چمن لار له نږدې درونو راځي د سوداګریزو توکو او هر راستګ راتګ پر مخ تړل شوی ده. د باغ لرونکو ترڅنګ د انارو صادرونکو وایي اوس مهال پر بدیلو لارو انار پاکستان ته لیږدوي، خو پر دې لار بیا انار په ځان رسیږي چې له عملی په هر موټر کې سم نیمایي خوسا کیږي.
پر سم په نیمایي باندې وساوان کې په شلکه مې رانیولې دي. د باغوالا سر پر دغه دا واده دغه باغوالا دي چې بم 15 لک 2 لک ته د اعلی د مخ مې جېش ته ضرور کولې خریا اوس 2 لک او 40 روپۍ پر دلار باندې هغه رسیږي نه پته ورځ په لاس ورځ رسیږي هغه چې ورس خلاص نیمه کې نیمه ورسته سوي چې دی لار ته بندولای خو وخت به را ته بند کړی وای مړ به د باغونه نه رانیول اوس مې نیمه روپۍ ورکړي نه نیمه روپۍ راکوي باغ والا نه نو روپۍ موږ ور برابرولی نسو.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مسلمان وایي هر کال په هیواد کې د تازه میوو د فصل له رسېدو سره سم پاکستان له افغانستان سره خپلې لارې تړي او په دې سره له سوداګرو سربیره باغدرونکي هم تاواني کیږي. د کندهار د سوداګرۍ خونی مشر حاجي نصرالله ظهیر وایي تر اوسه د انارو کمه برخه بهر ته صادره سوې او کلار همداسې تړلې وي نو د کندهار باغ لرونکي او سوداګر به د سختو مالی زیانونو سره مخ سي.
موږ انار په پوره اندازه باندې پاتې دي، داسې هم نه دي چې لږ پاتې دي، ډېر انار هم پاتې دي. خو خدای دې وکړي چې دا لار ایله سي، د دې خوا یخ خو د باران وخت دی، د دې خوا انار پاتې دي، نو خلک به بیا هم ډېر تاوانیان. د لورې لارې تاوان دا دی چې پرس که پر تورخم ځي کریا یې یو په دوه راځي، دا یو مشکل دی. کریا خو په هر صورت لس ورځې دربر نیسي چې دا مارکیټ ته دا مال رسیږي، نو په لس ورځې کې دا انار اتمن خرابیږي، تاجر اتمن توانی کیږي. کچیر دغه لار الی نظمج جواب په یو ورځ باندې انار مارکیټ رسیږي.
د سپین بولک چمن لارې د خلاصولو او نه خلاصولو برخلیک لا هم نه دی څرګند. دغه لار د تیر یک شنبه په ورځ د شاوخوا څلور ساعتونو لپاره د مسافرو د پیاده تګ راتک پر مخ په موقت ډول پرانیستل شوه. په کندهار کې طالب چارواکي وایي له پاکستاني لوري سره د ستونزو د حل لپاره یو دوه اړخیزه ناسته سوې، خو د دې لارې د پرانیستل کېدو لپاره پریکړه نور خبرو ته اړتیا لري. چارواکو تر دې مخکې ویلي و چې لارې له افغانانو سره د پاکستاني ملیشو د ناسم چلند له امله بنده کړې ده.
رپورت مو واورېده. د ننګرهار د کانال ریاست مسؤلین وایي سږ کال به د کانال اړوند فارمونو کې روزل شوي 315,000 تولید شوي کبان بازار ته د خرڅلاو لپاره وړاندې کړي او پر ننګرهار سربیره به نورو ولایتونو ته هم تولید شوي کباو د خرڅلاو لپاره ولېږدول شي او په پام کې لري چې په زر جریبه ځمکه باندې د کبانو نور فارمونه هم جوړ کړي چې دغه به سلګونه تنو ته د روزګار زمینه برابره کړي. تفصیل په دې رپورت کې.
په تیرو دوه کلونو کې د ننګرهار کانال اړوند سمرخیلو سیمه کې د کبانو د روزلو فارمونه جوړ شوي چې تولیداتو یې ښه نتیجه ورکړې ده. د ننګرهار کانال ریاست ویان سید همایون غریبمل وایي چې په پلان کې لري چې سکل به په زر جریبه ځمکه باندې د کبانو د روزلو نور فارمونه جوړ شي چې ورسره به په دې ولایت کې له پاکستانه د کبانو د واردولو مخه تر ډېره ونیول شي. نوموړی وایي
د ننګرهار وادي کرنیز ریاست اړوند د مخیلو په ساحه کې چې پلان شته ده چې دغلته به په زر جریب ځمکه باندې د کبانو بېلابېل ډوله حوضونه جوړ شي او په دې کې به کبان یا ماهیان وروزل شي او هېوادوالو خدمت ته برده شي. سږ کال به د دوه ډوله ماهیان موږ کولی شو چې بازار ته یې وړاندې کړي. یو هغه خوښن ماهیان یو د دغه ماهیانو بچي دي. موږ کولی شو ووایو چې څه د پاسه 2,500 پورې ماهیانو بچي به دا به بازار ته وړاندې شي او د دې سره په خوا کې به شاوزویش زره کیلو مایان چې البته دا وخن مایان دی نو دا به هم بازار ته وړاندې شي او درنو هیوادوال به پرې ګټه واخلي.
بل لور ته د مایانو په دې پروژه کې په کار بوخت کسان خوښ دي چې ورته د کار زمینه پیدا شوې ده. د شپي ولا په نوم یو تن کاریګر وایي
درې نو نسل باندې موږ خپل حال کار کوو. هر نسل چې دی جدا جدا وخت چې نه چې دی د هوت په 15 کلم باندې شروع کیږي او د ګراس مایانو چې دی په جوزا کې شروع کیږي. جوزا 15 کلم باندې شروع کیږي او بس هم د سلور ورسره یو ځای شروع کیږي او چې نه چې دی هغه بس وروت کیږي. هغه
د ننګرهار کانال ریاست مسؤلین وایي د کبانو فارمونه یې د جلال آباد ښار نهمې ناحیې اړوند سمرخیلو سیمه کې په 40 جریبه ځمکه جوړ کړي چې شاوخوا 2,000,000 افغانۍ لګښت پرې راغلی او ورسره ګڼ شمېر خلکو ته د کار کولو زمینه هم برابره شوې ده.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
اوردونکو په خوست کې خلک وایي چې انټرنیټ کیفیت خراب دی او بیې لوړې دي. دوی وای په ټول افغانستان کې د انټرنیټ بای د سیمې نور هیوادونو پر تل لوړې دي خو کیفیت یې ښه نه دی. بلوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي هڅې پیل کړي چې د انټرنیټ خدمتونه د هغه ولایت ټولو سیمو ته ورسیږي او کیفیت یې هم ښه کړي. نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
خوست کې دا مهال د افغان بی سیم، روشن، MTN، سلام اتصالات او افغان ټلیکام مخابراتي شبکه فعالیت لري او خلکو ته د تلیفوني خدمتونو په خوا کې انټرنیټي خدمتونه هم وړاندې کوي. د خوست یو تن مدني فعال قسمت الله همت مشال رادیو ته وویل نن سبا انټرنیټ ته په هر برخه کې اړتیا ډېره شوې، خو د هیواد په کچه کیفیت ټیټ او بیې لوړې دي.
د یوشتمې پیړۍ ټول سہولتونه او اسانتیاوي تر انټرنیټ محدود دي او هغې پورې تړلې دي. خاص په وروستیو کې زده کړیز بهیرونه یا د غنور بهیرونه تر ډېره پورې په انټرنیټ باندې اتکا ده. ولې له بده بخته چې په انټرنیټي کڅوړو کې یا انټرنیټي بندلونو کې د بایو پر اساس کمښت نه دی راغلی. دا لویه ستونزه ده چې تېر نظام هم دغه بایو د کمښت اعلانونه کړي. ولې اسلامي امارات ځینو چارواکو په ویلو کې دغه اوازې خپرې کړي چې د انټرنیټ دغه کڅوړې یا بندلونه به کمیږي، خو لا هم دغه ستونزه شته.
لږ وروسته چې په افغانستان کې طالبان واکمن شول، مخابرات شبکو خپل فعالیتونه 24 ساعته کړل، خو له کیفیت خلک پخ نه دي او به هم لوړې بولي. یو بل مدني فعال روح الله سروري وایي
نو موږ هیله دې لوړ کړو چارواکو نه څوک چې اترای دره یا د مخابرات په وزارت موجودیت لري موږ نه وختنه او هیله ده چې د انټرنیټي خدمتونو په قیمتونو کې ډېر تګ راتره ولي، ځکه چې هغه قیمتونه چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې یا ګاونډي هیوادونو کې نسبت یې په افغانستان کې انټرنیټي خدمات ډېر لوړ قیمت خلکو ته ورکول کیږي او کیفیت نسبت ته قیمت ښه نه ده.
بلدوري ته طالب چارواکي وایي دوی د مخابراتو په برخه کې شته ستونزو ته پام دی او د کیفیت د ښه کولو او بیو د ټیټولو لپاره هڅې روانې کړې دي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي د خوست په دریو مرکزي واحدونو او یوولس ولسوالیو کې انټرنیټي خدمتونه فعال دي او تصمیم نیول شوی چې په قلندر ولسوالیو کې هم ورته مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه پیل شي. شبیر احمد عثماني زیاته کړه
د سلام وڅ سایټونه چې مخکې تخریب شوي او د دریو کورونو نه غیر فعالو د هغې وسایل هم رسیدل دي. په نږدې ورځو کې به انشاءالله تعالی دا سایټونه هم فعال شي، خلکو ته به خدمات پیش کړلی شي. د دغې نه علاوه چې کومه ده د خوست ولایت د مخابراتو ریاست تخنیکي او اداري ټیم چې کوم دی هغه ډېر فعال ده او ډېر ښه خدمتونه خلکو ته پیش کوي.
د خوست اوسیدونکو داسې مهال د انټرنیټ د کیفیت د ښه کېدو او د بیو د ټیټولو غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي د دوی یو پلاوی د مخابراتي شبکو د خدمتونو په اړه څېړنې پیل کړي څو په بیو کې لازم کمښت راوستل شي. نوموړي دا هم ویلي چې پر مخابراتي خدمتونو لس سلنه مالیه به دوام ولري او د ملي عوایدو برخه به وګرځوي، خو هغه نه دی ویلي چې د کار پایلې به کله معلومي او عملي شي. مخکې د مخابراتي خدمتونو د بیو د لوړوالي اساسي لاملونه د وسلوالو ډلو لخوا له دوی باج اخیستنه او د شبکو پر امنیت پراخ لګښتونه ښودل شوي ول.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د سرکاري ارقامو سره سم د روان کال تر می میاشت پورې د پاکستان په سپریم کورټ کې شاوخوا 9400 مقدمې پرتې وې او لای فیصله نه و شوه. همداراز د عدالتي پالیسۍ په اړه قومي کمیټې تیر کال په اگست کې ویلي ول چې په سپریم کورټ د صوبو په های کورټونو وفاقي شرعي عدالت او ضلعي عدالتونو کې په مجموعي ډول تر 2 میلیون زیاتې مقدمې یا قضیې لاندې فیصله شوي. دا چې پاکستاني عدالتونو کې دومره زیاتې قضیې ولې د فیصلې په انتظار دي، ځواب یې د شاهین بنیری په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان په عدالتونو کې له 2 میلیون څخه ډېرې مقدمې د عدالت د پریکړو په انتظار دي، د قانوني چارو پوهان او د حقونو فعالان وایي چې په پاکستان کې د عام ولس لپاره د انصاف ترلاسه کول یو ستونزمن کار ګرځېدلی دی. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو چارواکي خوشحال خان خټک وویل چې په پاکستان کې د قانون واکمنی عملی کول یو لویه ستونزه ده چې په نتیجه کې خلک د خپلو بنیادی حقوقو نه بے برخې کیږي او که عدالتونو ته هم لاړ شي نو مقدمه په وخت نه فیصله کیږي. نو موري زیاتوي
کافی وخت نه یو مسله دلته کې همیشه پاتې شوی ده د غیر جمهوری قوتونو والا چې کوم کنټرول ده د پاکستان په ریاست باندې د پاکستان په نظام باندې هغه کې رول اف لا پرایورټي هغه لپاره نه ده. دلته کې اوس هم انفورس ډیسپیرنسز والا مسله خو په هغه باندې روانه ده. دلته کې ایکسټرا جوډیشل کیلینګز هم کیږي. دلته کې فریډم اف سپیچ باندې هم کټ قانون نه دي. دلته کې فریډم اف اسوسییشن باندې هم کټ قانون نه دي. بیا دلته کې چې زموږ کوم عدالتونو کې کیسونه چلیږي او روان دي هغه کې یو بلا ډیر غټ بیک لاګ ده. بلا کې سونه کلونه کلونه چلیږي په وخت باندې فیصله نه کیږي.
د پاکستان سپریم کورٹ روان کال د مې په میاشت کې ښکاره کړې ده چې نه سلوي غزره مقدمه مخې ته پرتی دي خو لا سپریکړه پرې نه ده شوې. پښتنه دا ده چې عدالتونه ولې په وخت مقدمه نه فیصله کوي. په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او د قانوني چارو شنون کې سویل خان وایي چې په عدالتونو کې د قاضیانو شمیره ډېره کمه ده او د پلټنو عمل هم د ستونزو ښکار دی.
غټ مسله دا ایف آئی آر اکثر کم پکیزوں کے ایف آئی آر درج کی بل کورٹ بانے پریشر اندے ججانو کا میرے دکھے دکھے اس شخص نشتا سو لس دولہ ججان پکار دی پشاور ہائی کورٹ کی آگ اس پورے آگا نزی پورا شیوی او دا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ پر دوتا سو ہم چھے خپلا چیف جسٹس پاگے بانے نوٹس اگشتے ہو چیرہ دا اکاؤنٹیبلٹی سننا چھے نیپ کے سننا دی دا وڑے نگا کی بیا واتا گئی ہوئی چیرہ لگا نشتا عدالتون نشتا خواہ عدالتون آگا ہوتا بیاوی تیس کورٹون آگئی جوڑ کے تیس کورٹون کے میں آگئی چیرہ دا خونسو روپا دے بانے مارا بنا روپای رازی بیا اومانا چیرہ لس کورٹون آگا جوڑ کو لس چی بیا جوڑ کر بیا آگئی تا ججان نو
د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت ادا کوي چې خلکو ته د انصاف ورکولې بنیادی مخه ده خو د قانوني چارو پو او د پیښور های کورټ په خوانی قاضي شیرمحمد خان وایي چې په هیواد کې د پلټنو نظام ډېر خرابې لري او اکثر په سیاسي بنیادونو داسې مقدمه جوړیږي چې د ثابتولو لپاره ثبوتونه پوره نه وي. د نوموړي په وینا د پلټنو او جرمونو ثابتولو په نظام کې اصلاحاتو ته اړتیا ده.
زمونگ دے ملک تفتیشی عمل چدا نو آغا دیر زیادت نا احل گا پل خواہشات مطابق بانے پچا بانے جالی شہادتنا پیدا کی بیا غا ثابت اولے نشی کریکٹ پیٹیشنز کی گی ریکٹ پیٹیشنز مدعا دے حکومت دے سرکاری افسران و خلاف کی گی چی داغی قانونی و عینی طوری و ذمہ آغا غا سر تو نرسائی کہ فرض کہ عدالت دا پتہ او لگے گا چیر دی فلانی افسر مطلب چې ناجیز کار کړی دی غلط کار کړی په کار چې په هغه باندې دومره غټه جرمانه ولګي او غلط دومره غټه سزا ورکړي چې سبا نور خلک مطلب چې دا غلط کار نه کوي په اوسه پورې چام لکه یو سړي دا مطلب چې دا غلط کار په بنیاد باندې سزا ور نه کړه.
د یادونې وړ ده چې د عدالتي پالیسۍ جوړولو په اړه قومي کمیټې تیر کال د اګست په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې د پاکستان په سپریم کورټ های کورټونو وفاقي شریعت کورټ او ضلعي عدالتونو کې له 2 میلیونه څخه ډېرې مقدمې پرتې دي چې لا څه فیصله ورباندې نه ده شوې.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ہے کہ دین بشر گردی مکمل ختم ہے
افغانان سے بے شک چھو
دین سخت کرا گئی تیرا یہ ہر چھتے
یہ سب کا لو مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
مشال راډیو ته غواګیاست. اوس هم ورځو جنوبی وزیرستان ته. د جنوبی وزیرستان یو شمیر اوسیدونکي وایي انتظامی لا هم په ګڼو کلیو کې د نامنې او پوځي عملیاتو پر مهال د ډنګو او زیانمنو کورونو سروې نه ده کړې. دوی وایي څو ځلې یې له حکومت وغوښتل چې سروې دې وکړي او خلکو ته تاوان ورکړي خو لا هم په دې اړه اقدام نه دی شوی. د پاکستان پوځ په 2009 زیږیز کال کې په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو ضد عملیات کړي ول. حکومت په قبایلي سیمو کې په نامنې او عملیاتو کې د ډنګو او زیانمنو کورونو تاوان ورکوي. جنوبی وزیرستان یو انتظامی مشر فهید الله مشال راډیو ته ویل د نومبر ل لومړۍ نیټې څخه به د پاتې کورونو سروې پیل کړي. اشتیاق مسید تفصیل لري.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکي ویایي چې په 2009 پوځي عملیات را نجات کښې د دوی ړنګ کړي شوي کورونو سروې مقامي انتظامیه په ګڼ شمېر کلیو کښې لیا نه ده کړې چې په وجه یې خلک د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغې برا کښې د شکتو سیمې یو مشر ملک سید انور ویایي
وزیرستان شي چې کله اپریشن وشه اپریشن بعد حکومت دا فیصله وکړه چې د خلکو ته ریلیف ورکړي او ریلیف داسې ریلیف کچه مکمل ټیم کور فل ډنګ دی اختون 4 لک روپیه ورکړي او چې چا ولا پارشل ډیمیج شوی دی یعنی نقصان ورته رسیدل دی 1,60,000 ورکړي. اته بیا چې لونه د شنګره روان سه هم بیا هم کافی دی خو د بد قسمت نه دا سلسله د ورسته شپې کول نه راونه دوه ډیر دی وی ایچ میز سروې کمپلیټ کړی دو 35 کلی پوتې دی په داکش تقریبا 80 کلی داسې دی چې هغه سره په نوټیفیکیشن لیست نه مینا نه دی اچدلې.
د بوبړ سیمه اوسیدون کای عبدالله شاه ویایي چې د پاکستان حکومت ته دوی ته خپل حق زر ور ورساوي.
د علاقې د سرو پته نشته لګېږي چې د علاقې سرو نه دی شوي. د سرخاوري او د ګډبي کلي چې کومه وه دا سرو وشوله په دغې کې سرخاوري شو د چاپړه کلی کوته شوه بیرګډ کوته شوه د خونخیل د ابتدایي سرو دي او چاپړه نه شوه مکمله راشه برمای کوم پوته رای مغلګای کوم پوته رای خلیخیل کوم پوته رای او پټړنای پوته دای پشه.
د لادی کوټ لنګرخیل سیمې اوسیدونکی سلیم ماسید ویایي چې سوڑر راون دای حکومت تا پا چار دو چه خلق دی تکلیف نا بچ کولی دی پورا دڑنگ کڑی شوی کورونو سروی زر وکی.
اورتلین کای موسم دا سر راون دای چه سخت سوڑ دای میل رنگ دی دی پروتی دی دی دوری تاریکو نوی مرزد اپیل کوا چه دی کوت کلای ها پدا لنگر خیل پدا شکو تی دی چه چورا زر وشی دی خلق که دی پورا و دیرا فایده منوی.
مشال ریڈیو چه دی رنگ کڑی شوی کورونو سروی مسئله پا باراک شه دی سویلی وزیرستان ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر فهید الله سرا تماس ونی ولی دی اغوی جواب دا رنگ وا
دادا سے دی دخو ٹوٹل چکم کلی دی تقریبا سے 140 کلی دی کم سرو کوین کی دیش چ دی دا باقی شوی دی 160 دی 20 پوت دی نو انشاءاللہ دغه دے پورایا ٹیم چ دی مو پخیا شیا کم نو انشاءاللہ روانے جی دادی چ میزو یا فوکس میکر اسما دا اولڈ پینڈنسی وا پتے بنوا نو تقریبا میزا 87000 دا پینڈنسی وا 87000 سے 55000 وا تلا اپلوڈ شلا کم دا
فهید الله دا هم وویل چې په سویلی وزیرستان کښې د 2009 پوځي عملیات کښې د ړنګ شوي 2,00,000 نه زیات کورونې سروې شوي دو چې په هغه کښې د 42,000 نه زیات کورونو مالکونو ته د معاوضې چیکي نه ورکړي شوي دي او د ړنګ کورونو معاوضې نه پاتې کسانو ته و هم زر دا چیکونه ورکړل کېږي. اشتیاق ماسید مشال ریډیو ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماښام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خپرونې لري چې تاسو یې د راډیو تر څنګ په مشال .com او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د خیبر د تیرا ځنو غریزو سیمو سلګونه کورنۍ لا هم د هغې ضلې په لاندېنیو برخو او پېښور کې اوسي. د هغو کورنیو غړي وایي حکومت ورته تر اوسه خپلو کلیو ته د ستنېدو اجازه نه ده ورکړې او ورسره مرستې هم درېدلې دي. دوی وایي حکومت دې ورسره پوره مرسته وکړي او اوس چې یې په کلي کې په سیمه کې امنیت دی نو باید نور د کډوالۍ ژوند تېرېدو ته اړ نه اوسي. د باړې او د تیرا استازی پارلیمانی استازی اقبال اپریدی ویلی دی چې هلته د تیرا کمرخیل ملک دین خیل بر کمرخیل او د کوکی خیل په ځنو ځایونو باندې د پوځ تحفظات ول او ویلی چې هلته امنیت لا هم نه دی ښه شوی نو ځکه کډوال وسم پاتې دي. د قومي اسمبلۍ دغه غړی زیاتوي چې دا خلک به ژر ستانه کړي البته کره نیټه یې نه ده ښودلې. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواري په رپورټ کې.
د خیبر زلی د تیرا کمر خیل ملک دین خیل بر کمبر خیل او کوک خیل او زنی کورانه وس هم د خیبر پلان د پروتو سیمو او پیخور کې د کرایه په کورونو کې دی ردی او 2012 لسرایسه به کور ردی یو اندازې مطابق د دغه کومونو سره باندې زر کورانه لا هم د کډوالۍ ژوند تیروي د دغه سیمو کډوال وای په کار ده د ستنیدو بندوبست وکړی شي د تیرا کمر خیل یو تن قاضی خیال مست اپر مشال ریڈیو توائی
دګه چې مونږ تلی نه یو یو خدای مشکلاتې چې لوکا بنجر خشکا پرتارو کورینا میرون شویری مو پای ڈی پیس کے دے دو نا پو یو کسن تا ختن شوین یو دکا چی رشن بند شوی رای و مو تا یہ دے روڈ دے تاک اجازاتم کی رکڑا ہو خویغی باوجود اکار کی گی نا یوم مو وسم پکریو پرتیو پکریو وسیگو خواغا سر وی خو خود ونشولا چی بیا یرتاو ویل چی یاری تو سے بی مو دے یعنی وپسی وکو نخو وپسی کی گی
هم را سرخ پل مشکلات صدا سے شارک
ڈل مغل خیل تا پیسرا تعلق لارم آر سا پوتش والا سخی دا سے وزا گڑا چرگا پھر آر سا پوتی یہ مگنا ڈیر دے سوخت نہ لگیا مگنا پوتے دے بیا چھ لوٹ سے دارا خیمات شائی بھی بس وی بھی آگا کوٹھا نیما پہ سڑائی جوڑا کی وانی ماں کوٹھا بس اوس یہی چاہا لیول بادال شو زوڑم بائی تو سلا سروے کو نہ سرویشتا نہ واپسیشتا
ایمون ما برخما ما دو کورونه ویرون پروته دی هادی او شیدم را واسی شتا نه کدا پیسې ور کړی وای اغه وای کوټه خو به زونه په باندې آباد کړی وای خو نه می نه موږ د پوره څه کړی و نه پی دې موږ د پوره څه کړی دی ا موږ چې وز بارون و شي و توي روشي دې موږ ویره و دې چې کم دای ګوډي وی لوړ وی نه چې کم دای رودو خلای دای شي د کمر خیل خورې لا و نه ته وتاي شي څوک نم پول شتا دی و نم ساراک شتا و هیڅ هم نشتا دی
د باډیو تیرانا منتخب شوې د کومي سملې غړی اقبال پردې وای چې په دې کومونو کې د زنی امنی تی مشکلات لامل د دوی د ستنیدو لړۍ ریسار شوی وا خو اوس به یو ځل بیا زر پیل شي او ستونزې به هوار شي
اوس په دې باندې را روان چې کوم دې ک جمی ریسار نکړو دا کمر خیل کوم واپسی دا او بیا پسې زما چې کوم سره تعلق ته د ملک دین خیل واپسی دا د موږ مرحله وار د دې واپسی دا چونکی ایریا و داس ایریا د چې دې روزګار سره ډیر نږدې دا بونډری سرا او پدې کې د ارمی ستحفظاتو چې هغه د فیملی رئیسار کړی و اوس د دې لپاره موږ کوم دې کنه پدې ایریا کې د فیسیلیټیز د وبو د سکولونو د تنظیمونو کړی د میلیټنسي د وجې دلته تبای شوې دا کورونه وران دي خو موږ یو طرف له سروې بل طرف له ریهابلیټیشن او بل طرف له ډیولاپمنت دا بالکل او بل طرف له چکون د مرحله وار واپسی د دې کومونو دا شروع شوې دا
په تیرا کې په ټولو کومونو کې په 2014 کې په ځې مل سر تر سیدلی امنیتی ځواکونه وای دغه سیمې د وسلوالو نه پاکی کړي زیاتره برخو ته کډوال ورستانه شوی او امن پکې بحال شوی خو په ځنې غریزو سیمو کې لا هم داسې ځایونه شته چې تر اوسه په مکمله توګه نه دی پاکړل شوی او ضربه د کډوالو ستنېدو لپاره پرانستل شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
فرهاد شینواری له رپورت سره دا خبري غړې پای ته ورسېده او پای به په سندري باندې کړو د بهیر اميري په غږ دا سندره ورو پراتون کې غړې کې بیا تر سره یو
خندا کے مزا سب ادا کے مزا سب خندا کے مزا سب ادا کے مزا اے نازنین لیلا اے گلورین لیلا سب حیا سب حیا کے مزا مزا سب حیا سب خندا کے مزا سب ادا کے مزا اے نازنین لیلا اے گلورین لیلا سب حیا سب حیا کے مزا جانا نہ مزه دوستا کی خان کاره ستاپ مسکا کی مزه وقت نه پیغلایت وقت نه پیغلایت ستاپ وفا